السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زهیر مالمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. لومړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. خغلی ویست د لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی. خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانی ولسه فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفا یا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړي. بهبودی د جنوري په 15 یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ. د بهبودی میرمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال دی جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیرو څو باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دلی ته چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي. په تیر څو باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده، یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي، ځنې یې بیرته خوشی کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متي ولاویسا لا هم په بند کې دي. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې یو 13 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي وین حاجي زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوي. د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی، خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته. د تیرو جګړو پاتې مینه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په بدخشان کې یو مېرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي. د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو مېرمن سیند ته وغورځیدل چې دوه ماشومان خلکو را وویستل او دا مېرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه. تر اوسه د دې دوه تنو مړی نه دي موندل شوی. هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو مېرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي یاده مېرمن کور ته پر لاره و چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده. او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي. د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې لیو بم سره لوبي کولې چې چاودنه پرې وشوه. پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه، خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی. پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانان خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې ته ورته پوښتنه د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځانته وټاکي او له دنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا، یا د لاتوکوب د وهلو ټاکولو مثلا مترابوسي. په اندغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت دا د پورې مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی دا د پورې مربوطه ده او دا د خصوصي حریم ګڼل کیږي. اندغه رقم د اطلاعاتو موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په اندغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې، یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقیف د خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلات او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصي حریم کې د چا یعنی دومره دا مسله جدي ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده. مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي، هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازې راځي، هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولی شي چې د خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شته یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا غده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولای ده، دا منع ده. یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو. نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې دول لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي، مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کیږي، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده، او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی دی چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤول نه ده. که چیرته تجاوزم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس په سپ تاسو کته هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت په خانه عقدی دي. کدا موضوع خره تر روانه کې چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي؟ آیا ناپوهی ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخر دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې د که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړه کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدامن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډیر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په باوریم چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شاو لاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ، د جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژي نه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ، هر څه نظام یا ورس پرل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتداري لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیر شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلود، ستونزې ولی، مګر نظام یو شفاف او یو مدونه او منظم نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې ولا ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول لمنځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څو وتښتېدل، او دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډلې او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهی ده، دلته پلان شوی کار ده، دیگه شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواوو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط داوی بل شوی او نیکول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عام وګړو نه وېستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. اندغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته ووسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري وسره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څوایه؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه تبر لار شي، یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیث باندې ثابت دي. نه غوښتنه می ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځوړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم ده اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، بخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شروع مست کیږي، یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدای چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی هدا اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی، او بل اخر سره دې چې خلک اسیران دي، د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شي دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي. او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه با خبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښواک دی، دوی ته خره غلاست وی. په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کورونه چې دی مشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواخي، حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي، مشخصا دا کلمه او جمله نه راغلی چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید د ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، د ماشومانو پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په دوهشتمه او درویشتمه ماده کې د موارد شته، خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روخانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم ښه وي په ماشومانو باندې درنه کارونه ځکه کوي چې وي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار پاکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید پوړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې ترڅو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسې. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده، موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي، دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو ترڅو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار وسی. زه فکر کوم چې کټه رقم 16 به تر وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وسلی د لامل غني چې په ماشومان باندې درنه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې سره هم چې د ماشومان د حقونو پاک له په هواي نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو اصلي علت څه غني؟
په اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې لډی ربا د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډیر ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته څنګه پر بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېر ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړکړي دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لاملونه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته هر څه چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو لورای معلومه ده چې کچېره منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې هر کوچه دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې. خو معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه هغه نه دی او عالم فرد په هیڅ کولونه کې هغه نه منګه ګټه نه اخستای. اکثرا د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمينه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي، په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نمکړتیاو سره مخي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه. دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګه روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي منګه یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت.
په ماشومان باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د منګه حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو پر اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سو نات یا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اوته او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اوته دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه کړي. او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی تر څو موږ پراتلونکو کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی پژواک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک لوب لري. دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه هي چاري.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هر کله کو. نن په دې پروګرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره با دهغه د ژوند پاړه او همدارنګه دغه د ستکړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې اپادی زنګړی مرکه کی اور سره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایلې کې ستړي مشه په خیر راغلی، راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښ د زی او همدارنګه ساسو د ابتدایي ذکر نه پیل کړو.
ما ابتدائی زدکړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالی زدکړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي